د ماسپخین دوه بجې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، سبا د اکتوبر دوهمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان د سولې خبرې روانې دي او افغانان د تشدد کمیدو ته شېبې شماري، د نن ورځې په اونیز بحث کې د ازادۍ په څپو کې پر دې موضوع خبرې کوو. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې داود جندش د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل ستاسو په خدمت کې یم د خبرونو سره. لمړی د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې در لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مناظرې تنظیمونکي وایي چې په راتلونکو مناظرو کې نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي د افغان دولت او طالبانو مرکچیان پر یو لړ هغو اختلافي مسایلو روغې ته نږدې شوي دي چې په قطر کې د سولې خبرې ټاکنۍ کړي. د سپتمبر له 12 نیټې راهیسې چې دواړو لورو په دوحه کې خبرې پیل کړي، تر اوسه د خبرو پر کړنلاره موافقې ته نه دي رسېدلي. د اختلاف وړ یو ټکی د حنفي مذهب پر بنسټ د خبرو پر دوام د طالبانو ټینګار دی. ښاغلی عبدالله پرون په اسلام آباد کې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا ستونزه تر ډیره وره شوې. طالبان همداراز غواړي چې د سولې په احتمالي موافقه کې د افغان دولت نوم یاد نه شي او پر ځای دا موافقه د افغانانو ترمنځ موافقه ونومول شي. ښاغلی عبدالله وویل داسې ښکاري چې په دې برخه کې هم پرمختګ شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د هرات کندهار پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې لس کسان مړه شوي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار په ادرسکن ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې یو 303 بس له یو فلاینګ کوچ ډوله موټر سره ټکر وکړ.
په وژل شویو کې 15 سړي، دوه ماشومان او درې ښځې دي. ټول ټپیان هم ملکی وګړي دي.
ښاغلی فرهاد وایي په پیښه کې 8 نور کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدول شوي دي. د هلمند امنیتي چارواکي په نهر سراج ولسوالۍ کې په یو موټر بم چاودنه کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک وایي چاودنه تیر ماښام د یوې امنیتي پوستې مخې ته وشوه او په نهو قربانیانو کې د دوه ښځو په ګډون څلور ملکی وګړي هم شامل دي. د ځواک په وینا په پیښه کې همداراز یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي چې د روان 2000 کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې له 280 زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. شاهین قول اردو په سرپل ولایت کې د یو طالب قومندان د نیولو خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو مطبوعاتي څنګه په یو بیان کې وایي چې د نعیم په نوم د طالبانو دا سرګروپ له خپلو دوو وسلوالو سره په سیاد ولسوالۍ کې له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره د نښتې پر مهال نیول شوی. لازادی راډیو خبرونه اوري. د روسیا او فرانسې ولسمشرانو د آذربایجان او ارمنی ټبر ځواکونو ترمنځ د ناګورنه قرباخ په لانجمنه سیمه کې د جګړې د بندېدو لپاره غږ کړی. کرملن نن وویل چې دواړو ولسمشرانو په ټلیفوني خبرو کې له ډیپلوماتیکو لارو د دې جګړې د اوارۍ پر لارو چارو خبرې وکړې. دا د دې سیمې پر سر په څو کلونو کې تر ټولو سختې نښتې دي چې څلور ورځې مخکې پیل شوې. دواړو مشرانو چمتووالی ښودلی چې د دې جګړې د بندولو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د مینسک ډلې لخوا د خبرو د بیا پیل په ملاتړ اعلامیه خپره کړي. د مینسک ډلې مشري روسیا، فرانسه او امریکا کوي. آذربایجاني او ارمنی ټبره ځواکونه ویلي چې جګړو ته به دوام ورکړي او دې د یوې احتمالي بشپړې جګړې د پیښېدو او په سیمه کې د کړکېچ د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. دواړو لوري د راز راز وسلو په وسیله پر یو بل حملې کوي. اوکراینی چارواکي وایي چې د دې هیواد د ختیځ سیمې لوهانسک په ځنګلونو کې د سخت اور د لکېدو له کبله د لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو دولتي ادارې نن په یو بیان کې همداراز وویل چې د سیمې د دریو ولسوالیو په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 160 تنه نور له سیمې ایستل شوي دي. چارواکي وایي د اطفایې 1000 تنه پرسونل سیمې ته استول شوي څو اور مړ کړي. د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د دفتر امنیتي ځواکونو ته دنده سپارلې چې د اور لګېدو علت معلوم کړي. او د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې تنظیموونکي وایي سګنۍ بې نظمه تلویزیوني مناظرې د هغو مسایلو په اړه به بحثونو کې چې رایه ورکوونکي باید پرې پور شي نور نظم او اضافي تدابیرو ته اړتیا په ډاګه کړه. د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یوه نوي دقیقۍ بې نظمه تلویزیوني مناظره کې سره مخامخ شول چې په ترڅ کې پر یو بل لفظي حملې وکړې، سپکې سپورې وویلې او د یو بل خبرې اخلالولې. د ولسمشرۍ د مناظرې کمیسیون پرون د سپتمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې په راتلونکو نورو مناظرو کې د ښه نظم د راوستلو لپاره باید ډېر شر یو لړ اضافي تدابیر اعلان شي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
السلام علیکم ستړي مشهي د ازادۍ چپو کې خبرونه نه لتاس سره یم. د تاو تاریخوالی یا تشدد تړاو په وسنۍ نړۍ کې خایي تر افغانستان لبل هیڅ ځای سره ډیر نه وي. دا خبره هم ډیره شوي خو نن په دې بیا یادو چې نړیوال عدم تشدد ته په درناوي دریږي، یعنی له تاو تاریخوالی نه د ځان ساتنې او په سولې زو لارو مخې ته رسیدو سپارښتنه کوي. د دې نړیوالې ورځې پلمه چې د ملګرو ملتو لخوا د اکتوبر په 2 یادیږي، د عدم تشدد غورځنګ وتلي مخکښ او د هند د ازادۍ لارښود مهاتما ګاندي ته درناوی دی. دغه تګلاره د برتانوي هند په پښتون میشتو سیمو کې وروسته د خدایي خدمتګار غورځنګ مشر خان عبدالغفار خان هم خپله کړه چې د ګاندي په خپله وینا تر د له سختو ننګونو سره مخامخ و. ننګونې ځکه چې د هغه خپل ولس پښتانه او افغانان لوګدې مودل ټوپک او تریخوالی سره روګدی وو او له دغه لارې راستنه ولې لغره سره د غروته ورته بلل کېدل. تشدد څه دی او عدم یعنی له تشدد نه ځان خلاصون څنګه شونه کېدلی شي؟ په قطر کې خبرو ته ناست غاړي څنګه دی اعتقاد ته ورسیږي چې تشدد نور بس دی؟ پر همدې نن د ازادۍ چپو کې غږی ګول خپل میلمنو سره چې هیله د وار په وار سره د دې پاتې ساعت په ترڅ کې ملګري شي. فریدون خوزون د مصالحې د عالی شورا ویان چې په قطر کې له روانو خبرو سره له نږدې تړاو لري. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسي مجمع په نامه ټولنې د مشرتابه غړی چې له طالبانو سره خواخوږي لري. مشتاق رحیم سیاسي چارپو او شنون کې او لال ګل لال د بشري حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر زهم داوود جون بشم. ټولو ملمنو ته ستړي مشه وایم. تاوتریخوال ځان په خپل تعریف ویل لکه چې څه ما هم په پایل کې ویل، یعنی هغه څه چې ترخو وسایلو زور یا وسلو ته پکې اړتیا پریوزي. عدم تشدد ظاهرا باید د دې سرچپه وي، خو رښتیا ګنې همدغه سید رحیم صاحب که دا د یوې نظریې په توګه یو څه جلا تعریف لري.
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته. تر کومه ځای پورې چې د تاوتریخوالي او د نه تاوتریخوالي بحث دی، بالکل لکه څنګه چې د نوم نه ثابته ده، تاوتریخوالي د څه لپاره خلک کاروي چې د خپلو موخو ته د زور له لارې، د تشدد له لارې، په نورو باندې د تیری له لارې، د نورو په مقابل کې د تاوتریخوالي کارونې له لارې موخو ته ورسیږي. عدم تشدد موخو ته رسیدو ته هغې تر نرمه لیکن پایداره لار ده، یا په بل عبارت سره په هغه لارو چارو باندې پانګونه کول چیرته چې د خپلو ایدیالوژیکو یا ستراتیژیکو موخو د لاسته راوړلو دپاره د خلکو سره ولسي انسجام له لارې، د خلکو د ذهنیتونو باندې تر اغیز اچولو له لارې، د خپلو برنامو د تشریح او نورو د دې قایله کولو له لارې خپل موخو ته رسیدو لار ده. دا پایداری به ځکه دلته مطرح ده چې کېدای شي یو څوک د ټوپک له لارې په یو چا باندې یا په یو ټولنه باندې خپله مفکوره خپله نظریه ومني چې دا په تېره شلمه پیړۍ کې تقریبا د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په شمول د افغانستان موږ تاسې تجربه کړه چې موږ تجربه کړو مو لیدل چې یو څوک د ټوپک او د کوتک په زور په یوه ډله باندې خپل نظریه ومني، لیکن دا پایدار نه ده. هر کله چې مقابل لوری لږ پیاوړی شي، هغه د دغه زور په مقابل کې بیرته زور کاروي او سرغړونه کوي. سرچپه که چېرته د عدم تشدد له لارې د مباحثې آرګومنټ او د ډایلاګ له لارې یو ټولنه خانې کړی شي، دا په پایداری سره اوږدمهال بدلون ته لاره هواروي.
مننه رحیم صاحب، ډېر ښه معلومات راغله اوریدونکو به دغه مفهوم اخیستی وي. تر یو څه ځایه پورې ما دغه راز په سریزه کې یادونه وکړه چې دا ورځ مهاتما ګاندي ته د درناوي لپاره د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوې ده چې د جمعې پورې سبا د اکتوبر په 2مه یادېږي. خو د مهاتما ګاندي مبارزه له تاوتریخوالي نه د ځان ساتنې په اصولو پیل شوه او بریالی هم شوه. نورو ملګرو لکه خان عبدالغفار خان هم ورته مبارزه پیل کړه، د سرحد ګاندی بالش او مهاتما ګاندی خپل یو ځکه ویلی چې د دې مبارزه زمانه سخت ځکه ولسی ډیر تریخ دی، د وسلو او تشدد سره روغ دی. فکر کوي په همدې دلیل د عبدالغفار خان مبارزه بریالی نشو که نورې لتونې درلودل؟
ګوري، کله چې موږ د بریا بحث کوو، دلته بریا معنا دا نه ده چې یو ځانګړی ترشول یا یو نمرې تاسې ترلاسه کړئ او تاسې کامیاب یا ناکام په هغه بنا باندې شئ. که تاسې کله د عدم تشدد د مبارزو د بریا او د ناکامۍ بحث مطرح کوئ، دلته ډېر فکتورونه په نظر کې نیول کېږي. زما شخصا په نظر باندې خان عبدالغفار خان باچا خان په خپله مبارزه کې ناکامه نه و، هغه یو بریالی مبارز و. او د هغې لامل دا دی چې کومه ټولنه کې چې هغه مبارزه شروع کړه، هغه ټولنې سره چې ګاندي پکې د خپل ولس سره مخ و، ډېر توپیر درلود. د ګاندي په ټولنه کې تر ډېره حده پورې عدم تشدد مخکې نه رایج و. هندوانو تر منځ دغه خپله تاسې د ذاتونو ویش یا د ټولنیز سویې په کلاس په بنا باندې دغه ویش مخکې نه رایج و. هلته خلکو دغه ټیټواله او جګواله سره منلو، لیکن د باچا خان چې کومه ټولنه کې مبارزه کوله، هلته د سواد فوق العاده کمې و. په عین حال کې تشدد پکې که زه وایم د نړۍ په کچه تر ټولو ډېر، یو له هغه ډېرو ځایونو څخه دی چې ډېرو کمو ځایونو څخه دی چې هلته د تشدد بیخي اوج کې و. بل پښتنه ټولنه یو داسې ټولنه وه چې هلته ټوپک او زور کارونه، تربګني او تربرولي په اوج کې وه. په داسې ټولنه کې تاسې د خدای خدمتګار دی او خوځښت منځ ته راوړل، دا زه فکر کوم ډېره غټه لاسته راوړنه ده. تاسو وګورئ، د باچا خان د مبارزې نه را په دې خوا عوامي نېشنل ګوند او همداسې په جنوبي او په پښتونخوا کې دغسې عدم تشدد خوځښتونه رایجېدل، دا خپله ډېره غټه لاسته راوړنه ده. نو بنان زما استدلال دا دی چې ناکامي او کامیابي دا لکه د مکتب د نمرو په شان تاسې نه شي ویشلی چې که چېرې باچا خان حکومت قائم کړی وای لکه څنګه چې کانګرس په آزاد هند کې جوړک، نو دا به بریالی ګڼل کېږي. په عین حال کې دا مه هیروئ چې ګاندي په څو فرنټ باندې، په څو اړخونو باندې په کړکېچ چکېلو. د پنجابي استعمارو سره مخه وه، انګریزانو نه غوښتل چې پښتانه هغه برم او هغه حیثیت، د تاریخ لیکلي دي ثابت و، هغه ترلاسه کړي. همداراز آزاد پښتونستان ته علاقمندي نه وه. نو دې خبرو ته په کتو زه په لومړی دا استدلال کوم چې هغه مبارزه ناکامه نه وه، لیکن په عین حال کې یعنی هغه ګراوند ریالټیز یا ځمکني حقایق مهم دي چې ورته کتنه وشي او بیا دا پریکړه وشي چې کومه مبارزه کامیابه کومه ناکامه.
البته دا به سوګد دی اوږدول شو، خو نورې پوښتنې مشته. لن به دا وپوښتم، نو که تاسو دا مبارزه بریالی بولئ، آیا د عبدالغفار خان ولس پښتانه او افغانان اوس ډیر ترخه دي که د دې مبارزې په نتیجه کې یو څه ساړه شول؟
دا چې باچا خان په کومه جغرافیه کې مبارزه وکړه، موږ او تاسو دې شاهد یو چې هلته ستر بدلون راغی. او هلته موږ ولیدل چې سیاسي مبارزه اوس هلته مروجه طریقه ده. دا د باچا خان د مبارزې برکت دی چې نن منظور پښتین دومره غټه مجمع، دومره غټه ټولګه د انسانانو راټولوي، غټه غټه غونډې کوي، لیکن یو انسان پکې پزه نه ویني کېږي. او تاسو وګورئ چې بس تاسو یا یو نظام یې هلته ننګولی دی د خپلو حقوقو د ګټلو په تکل کې. دا همدغه یو نقطه چې تاسو وګورئ، زه فکر کوم باچا خان په هغه جغرافیه کې ډېر غټ بدلون راوسته. اوس راځو دې ته چې کله چې د تاوتریخوالي خبره کوو، نو افغاني ټولنه کې متاسفانه هغه کچه باندې چې باچا خان په کوزه پښتونخوا کې مبارزه وکړه دلته ونه کړای شوه. په عیني حال کې د اویایمې او اتیایمې لسیزې په اوږدو کې چې کله په افغانستان کې نیابتي جګړې مروج شوې، په هغه جریان کې دلته تاوتریخوالي ته عملا کار وشو، برنامې تطبیق شوې، او د هغې له کبله موږ دا نه شو ویلی چې دا د باچا خان مبارزې ناکامي وه چې موږ په دې ونه توانېدو چې غټ بدلون دلته راشي.
مننه رحیم صاحب، وخت لرو بیا به په دې موضوع باندې غږیږو. لال صاحب را سره چې دی د بشري حقوقو وتلی فعال دی او اوریدونکي ایم پی جنې له دوی نه اورو. لال صاحب ستړي مشي، د بشري حقوقو لپاره فکر کوي تشدد څه دی او له بشري حقوقو سره ښه ځین به وایي چې معلوم دی چې تشدد او بشري حقوقونه یو بل سره نه جوړي، خو دا ستاسو په چوکاټ کې کله چې دغه سی ورځ لمانځل کیږي دغه تعریف ته دغه مفهوم ته څه ډول کتل کیږي؟
زمي څنګه تعالی په نامه باندې سلامونه تاسو ته جناب مشتاق رحیم صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. دا خو یو ښکار خبره ده چې تاوتریخواله ده چې بشري حقونه د ګواښ سره مخ کوي، تاوتریخواله ده چې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون نه لري. د خلکو د پوهاوي کچه د بشري حقونو په وړاندې باندې پورته تللې ده، یا د تعلیم کچه پورته تللې ده، یا اقتصادي کچه پورته تللې ده، او یا د قانون حاکمیت او نور ورته برخو کې پرمختګ کړی دی. نو هلته بشري سرغړونې نشته دی، او هلته هر چا ته خپل حق رسیږي. موقع نه رسیږي چې غږ کوي، د هغې غږ اوریدل کیږي او هغې کولی شي په اسانۍ سره خپل حق لاسته راوړي. ولې په هغه ټولنو کې چې هلته تاوتریخواله شتون لري لکه افغانستان او د درېمې نړۍ نور هیوادونه، زموږ ګاونډي هیوادونه، نو طبعاً هلته اقتصادي ستونزې هم دي، هلته تاوتریخواله هم اوج کې دی، او هلته د بشري حقونو په اړوند باندې هغه څه لازم پوهاوی هم نشته، او د دې په څنګ کې د تعلیم کچې هم ډېر ښکته دي. نو هلته طبعاً دغه بشري حقونو سرغړونې چې دي د ورځې معمول دی چې رامنځته کېږي، او بشري حقونه ګواښي او بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. نو تاوتریخواله یو هغه مهم عنصر دی د بشري حقونو د ګواښ او د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې باندې چې همیشه د دې نه د هغه ټولنو چې ورته ما یادونه وکړله هغې وګړي د دې نه ځورېږي.
تاسو د یو بشري فعال په توګه دغسې یو مناسبت لکه د اکتوبر دویمه د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ څومره مهمه بولئ چې خلکو کې دا مثلا دغسې ټولنه کې د افغانستان چلوي خاله په عملی ډول په تاوتریخوالي کې په وژون کې تاوتریخوالي کې ګیر دی، او له تاریخي پلوه لکه هغه چې رحیم صاحب وویل دودونه په تاوتریخوالي باندې یعنی ورسره ککړ شوي، دا مناسبت څومره درته مهم دی؟
ګوره دا خو دوه اړخونو ته باید مونږه اشاره وکړو. یو خو هغه څه دي چې سمبولیک ډول باندې په نړۍ کې تر سره کیږي، دغه ډېرې ورځې نړیوالې ورځې دي چې د بشري حقوقو وغیرہ وغیرہ په نوم باندې نومول شوی دی، هغه په نړۍ کې لمانځل کیږي. خو د هغې قدر د لمانځلو په هغه ټولنو کې د چې هغې په قدر باندې پوهېږي، او د هغې هغه دغه کچه چې کومه ده په ټولو اړخونو کې هغه هغه حد ته رسېدلې وي. دلته افغانستان کې د افغانستان خلک د طبیعي د تاوتریخوالي سره نه دي پیدا شوي، او بلکې دوی باندې دغه هر څه د حالاتو جبر تپلی دي، او دغه تاوتریخواله دي او که جګړې دي که بې سوادي په وړاندې د دوی خنډونه دي، او که د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس په ګرېوال کوون دي. تقریبا که موږ د افغانستان داسې لوی تصویر ته وګورو، نو د 200 کلونو نه را په دې خوا باندې دغه یو وضعیت په افغانانو باندې د ښکېلاکګرو د خوانه د منطقې د نړۍ په سطح د همسایه هېوادونو په سطح باندې دا وخت په وخت باندې افغانان د دغه سې تاوتریخوالو د لاسه چې په مختلفو بڼو باندې په مختلفو شکلونو باندې دوی باندې تحمل شوي دي، او دوی د دغه سې یو حالت نه ځورېږي. خو که چېرته بیا موږ په خپله باندې خپلې ټولنې ته راشو، خپلې ټولنې عیني واقعیات وګورو، هغې ته فکر وکړو، په ټولنه کې هم هغه څه کار تر اوسه پورې نه دی شوی، هغه څه رهبری تر اوسه پورې موږ نه دي لیدلې. مخکې مشتاق رحیم صاحب د خان عبدالغفار خان په اړوند باندې خبرې وکړلې. هغه څه چې لکه د ګاندي او د غفار خان مقایسه موږ سره کوو، شاید په هغه شکل باندې کار چې لازم و یا د هغه په لاره کې خنډونه وو، یا مثلا ټولنه بې سواده وه، یا ټولنه کې چې دودیز کوم ستونزې شتون لرلو، هغه ستونزې لا تر اوسه پورې هم په دغه ټولنه باندې حاکمې دي او نه پرېږدي چې د هغه منفي دودونه چې زموږ په ټولنه کې دي هغه لرې کړو. که هغه هغې دپاره موږ غږ پورته کوو، نو د هغې په مقابل کې غبرګونونه ښودل کېږي، مختلفو شکلونو باندې غبرګونونه ښودل کېږي. حتی هغه دودونه چې هغه د اسلام پر وړاندې باندې یو خنډ دی او د هغې پر ضد باندې دي، هغه دودونه چې د بشري قوانینو پر وړاندې باندې ضد دي، هغه زموږ د ټولنې یو داسې برخه ګرځېدلې ده چې په اسانۍ باندې د دې لرې کېدل ډېر اسانه کار نه دی. وختونو کې موږ تاسو
لال صاحب بخښنه غواړم، وخت د خپرونې لږ محدودي، پوښتنې مې څو شته دی، که ستاسې اجازه وي دغه توضیحات هم واضح وو چې د بشري حقونو چوکاټ کې تاوتریخوالی ته څنګه قتل کیږي. رحیم صاحب اوس غواړم یو بل پوښتنه وکم. ځینې وایي چې کمزوري خلک د عدم تشدد پلوي کوي. ګاندي اول کې کمزوري او کزور درلودې، داسې نه کول، ځکه دوی وایي چې حق په زور اخیستل کیږي، حق نه ورکول کیږي. دا تعریف څومره سم بولي؟
که د زور خبره منکو،
بله رحیم صاحب را باندې وکړه.
کله چې د زور خبره مونږ کوو چې کمزوري خلک عدم تشدد مبارزه کوي، بیا مونږ مخکې د مارتن لوتر کینګ او د نلسن منډیلا مبارزه مخې ته پرکړه ده. نلسن منډیلا کې تاسو ګورئ دی یو مسلح مبارزې ډلې په چوکاټ کې خپله مبارزه شروع کړه، لیکن کله یو مرحله کې چې ولیدل چې زه د عدم تشدد لپاره خپل کم شه ډیره مؤثره وي پایدار بدلون لاسته راوړم، نو هغه عدم تشدد ته مخه کړه. درې لسیزې په بند کې تیرې کړې، لیکن دې ته حاضر نه شو چې هغه له بندیخانه وتښتي او له هغه ځای خپل غږ پورته کړ تر څو یې ډیر پیاوړی نظام دې ته اړ کړ چې د اپارټایډ په تور قانون لمنځه یوسي. همداسې مارتن لوتر کینګ په خپل ژوندلیک کې لیکي چې دی اوله کې د ملکم ایکس په شان افرادو سره په ګډه باندې د غوښتل چې مسله مبارزه شروع کړي، لیکن کله چې د ګاندي لټریچر یا کتابونه او مواد ولوستل، نو هغه دې نتیجې ته ورسېد چې شاید د عدم تشدد مبارزه ډیره موثره وي، او دی وایي چې د ګاندي د کتابونو له برکته د عدم تشدد ته مخه کړه. بیا تاسو وګورئ د امریکې په شان تر هیواد دې ته اړ دي چې قانونو کې بدلون راولي. همداسې که د باچا خان خبره مونږ کوو، که تاسو وګورئ پښتانه همیشه په مسله او متشدده مبارزه کې بریالي ګڼل کېدل. په دغه سیمه کې انګریزانو ته ډېر تکلیف جوړ کړی، هغه د تشدد نه ډکې مبارزه جوړ کړی. که تاسو وګورئ د فقیر ایپی مبارزه د وزیرستان په سیمه کې، داسې نورې مبارزې د چارسدي او مومندو په سیمه کې موږ د تاریخ او مثالونه لرو. نو که چیرې د تشدد کمزورو خلکو کار وي، بیا خو باچا خان هم باید د قوت نقطه تشدد وه چې پښتانه ټولنه یې د قوت د نقطې نه هڅول وه مبارزه کړې وي. زه دې خبرې سره جوړ نه یم. که مبارزه د دې لپاره وي چې حق ترلاسه کړو، بدلون رامنځته کړو، نو زموږ په مخ کې ډېر ښه مثالونه او ډېرې ښې بېلګې شته چې از تشدد ناکامه شوی دی او عدم تشدد بدلون رامنځته کړی دی. چې ټولو نه غټه بېلګه د سویلي افریقا ده چې د منډیلا د عدم تشدد مبارزې برکت دی چې نن تورتیستي هلته خپلو حقوقو ته لاسرسی لري. همداسې که تاسې امریکا وګورئ، د باراک اوباما ریاست جمهوري ته رسېدل دا د هماغه عدم تشدد مبارزې نتیجه وه چې 50 کاله د ریاست جمهوري نه مخکې مارتن لوتر کینګ جونیئر کړې وه.
مننه ډېره. لال صاحب، رحیم صاحب سره څومره هم عقیده یاستئ چې حتمي نه ده چې عدم تشدد د کمزورۍ نښه وي؟ افغانستان کې دغه فکر کوي لا هم د ډلو دا چې سره نه جوړیږي، یو بل ته تیریدنې نه کوي، وایي ځکه که تیریدنه مې وکړه کمزورې برېښم. په داسې حال کې چې د رحیم صاحب په تعریف باندې حتمي نه ده چې عدم تشدد غاړه پستول د کمزورۍ نښه وي. تاسې په دغه عقیده یاست یعنې د رحیم صاحب تعریف کې ځان شریک بولئ؟
بله، زه د رحیم صاحب سره هم بالکل هم نظر یم. د نړۍ د څلور قهرمانان د عدم تشدد دا زمونږ او د ټولې نړۍ د انسانانو لپاره یو ښه بېلګه ده، یو ښه مشل دی چې موږ که د دغو لارې تعقیب کړو ټولې نړۍ خلک، نو فکر کوم چې دغه موجوده تاوتریخوالی چې په نړۍ کې دي یا په افغانستان کې دي، دغه به د پایته کې پیدا کړي. خو په خواشنۍ سره د دې په څنګ کې بیا د عدم تشدد مخالفین هم شته چې هغې په تشدد باندې عقیده لري چې هغه وخت په وخت باندې موږ ګورو چې د نړۍ هغه امپراتوران چې هغې د تشدد د لارې نه نړۍ غوښتل چې نړۍ تر لاس لاندې تر خپلې ولکې راولي هغې بیا په دغه طرف باندې تللي دي. نو که د یوې خوا نه د عدم تشدد قهرمانان په نړۍ کې شتون لري خو د بلې خوا نه هغه ظالمان هم په نړۍ کې شتون لري چې هغه د تشدد نه کار اخیستی دی. او موږ د افغانستان تاریخچه که موږ وګورو دلته همیشه ټوپک کارول شوی دی. نو دا به ډېره سخته وي چې موږ د هندوستان په دغه باندې پرتله کړو، ځکه په هندوستان کې هغه څه چې مثلا دلته په افغانستان کې د تیرو امپراتوریو یا ښکېلاګرو چې کوم ماتې خوړلې دي هغه د هغې سره د عدم تشدد په وړاندې مبارزه نه ده شوې، بلکې د هغې سره همغسې د تاوتریخوالي په شکل کې په وړاندې مبارزه شوې ده. نو دلته خلک هغه څه اشنایي د عدم تشدد سره دومره نه لري څومره چې د تاوتریخوالي یا د تشدد سره لري. په دې معنا باندې که زمونږ هېواد وخت په وخت باندې په چا ولکه کړی دی، نو بیا موږ د عدم تشدد نه کار نه دی اخیستی، هغې مبارزه هم نه ده کړې، بلکې د هغې سره بیا همغسې د تشدد یا د تاوتریخوالي له لارې مبارزه کړې ده او دغه حکم لاسته راوړی دی. خو دا اړینه ده چې وروسته د ډېرو د ستونزو بحرانونو نه باید په دې باندې وپوهېږو چې که د غزمنګه دغه 40 کلن تاریخ وګورو دلته چې څونه د تشدد د لارې خلک قدرت ته رسېدلي دي او واک یې ترلاسه کړی دی یا په اصطلاح حق ترلاسه کړی دی، نو هغه موږ ولیدو د هغې پایلې ګوره ډېرې موقتي وي. او
په دې باندې رحیم صاحب هم یو څه وغږېده په دغې لومړۍ برخه کې، داسې یو څو دقیقې لرو. رحیم صاحب، لال صاحب یو ښې موضوع ته اشاره وکړه چې د پیړیو اته د لسیزو په اوږدو کې د تشدد شتوال یو ډول کلتور را جوړ کړی دی، ژبه یې ترخه کړې ده، مناسبات یې خراب کړي. دا 40 کلونو په تیره بیا دغه برخه کې ډېر بدلون راوسته، هیڅوک چا سره په سمه نه غږېږي، رعایت نشته دی، کرکه ډېره شوې ده، زغم ورک شوی دی. او دغه زغم یوازې په خبرو کې نه دی، په ورځني ژوند کې، په رسنیو کې دی، په خواله رسنیو کې دی. فکر کوي د دې دپاره چې د افغان د ښېلې غاړې سره را نږدې شي، په دغه برخه کې د تشدد کمولو ته څه پکار دي؟
ګورې، تر ټولو مهمه خو دا ده چې موږ دغه نن چې کوم بحث کوو د عدم تشدد تشریح وکړو او د دې تعریف واضح کړو. په دې ټولنه کې د عدم تشدد نه مفهوم بې غیرتي، یو چا ته تیرېدنه، له خپل حق نه تیرېدنه ده. د مصلحت کوم بحث چې موږ کوو، دغه مصلحت تشریح او ترویج، دغه مسایل دي چې دې باندې باید کار وشي. په ټوله کې د سولې ادبیات دلته مروج کړو، او د سولې دپاره ادبیات او د سولې ادبیات دواړه چې دواړه بیل شان دي، سره مروج کړو. چیرته چې موږ د ژوند سره مینا، د انسانانو سره مینا، د یو بل په حق کې تیرېدلو له مخې مصلحت د ترویج دې مسایلو باندې کار وکړو. بله خبره دا ده چې کله تاسې په پاکستانی تعلیمات باندې په هغې کې هم ډېر کار نه دی شوی دی چې موږ د شخړې او تاوتریخوالي ته د تګ نه مخکې د سلامتۍ له مخې، هغه د اسلام کې کوم مفهوم دی، د هغې له مخې، د خبرو اترو له لارې، د ډایلاګ له لارې، د یو بل ته د مصلحت له مخې یو بل سره تعامل وکړو. دا څه شیان دي چې د دې ترویج، د دې باندې کار کول دا ډېر مهم دي. په افغانستان کې ډېر کم د ادیبان او شاعران لرو چې هغه د سولې ادبیاتو باندې تمرکز کوي، او د سولې د ترویج، د ژوند سره مینه، د ټولنې سره، د انسانانو سره د مینې ترویج پکې هر کم دی. دې مسایلو باندې باید کار وشي. په ټوله کې د باچا خان فلسفې ترویج باندې کار وشي. یو شی زه باید ووایم چې ډېره د نیکمرغۍ ځای دی چې سره له دې چې موږ ډېره ویره د تاوتریخوالي نه لرو، په افغاني ټولنه کې باچا خان تیرو 12 سیزو کې ډېر خپل ځای پیدا کړی. هغه باچا خان چې د افغان او د شوروي جګړې پر مهال چې کله شورویان په افغانستان کې وو، هغه وخت کې چې څومره د ده مخالفت موجود و، هغه تر ډېره بریده پورې را کم شوی دی. دا نور ترویج، نور کار ته ضرورت لري. او په دې برخه کې تھیټر، ادبیات، نه په پوهنتونونو کې تعلیمي کریکولم او درسي پروګرامونه جوړول، دا هغه څه دي چې دې کې مرسته کولی شي. په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو په کچه باندې عدم تشدد اړوند لټریچر یا ادبیات د دې تحصیل
تحصیل او تعلیم حتمی کول زه فکر کوم ډیره مرسته کولی شي.
ډیره مننه رحیم صاحب. او لال صاحب لاند را ته تاسو وایئ چې د دغه څه لپاره چې رحیم صاحب یاد کړ چې خلک سره لاس ورکړي، خلک سره په ګډه کار وکړي، په پوهنتونونو په تعلیمي موسسو کې دغسې نصابونه رامنځته شي، په نوره دنیا کې دغسې کارونه کیږي، د خواله رسنیو له لارې کیږي، ډلې جوړیږي، افغانستان کې دغسې یو نوښت نشته یا چا نه دی کړی تر اوسه، فکر کوئ ولې؟
زه فکر کوم چې دغه خپله افغاني ټولنه موږ د نورو سره نشو پرتله کولی. دا په دې معنا باندې چې په نورو هېوادونو کې یا په نورو قومونو د نړۍ کې هلته استقرار شتون درلوده، سیاسي ثبات شتون درلوده، نو په هغه ټولنو کې طبیعي وه چې ممکن هم وه چې د عدم تشدد له لارې نه مبارزه وشي او حق لاسته راوړل شي. خو په خواشینۍ سره په موږ باندې همیشه د تاریخ په اوږدو کې دغه تشدد یا تاوتریخوالی سفل شوی دی، نو دغه یو د زمونږ د نورو سره توپیر لري. نو دا چې رحیم صاحب یو ښه ټکي ته اشاره وکړله چې د غفار خان د عدم تشدد یو سرلاری چې هغه د شوروي د یرغل په وخت کې چې د هغه په وړاندې باندې د افغانانو ذهنیتونه وو، هغه رهبران چې هغې به هغه ته په هغه نمونه استعمالول چې هغه زه نشم استعمالولی، د فتح لیدلي الفاظ دی ورته استعمالول. نن هغه د غفار خان د دلارې پلویان ګرځېدلي دي، او خاص کر په ځوانه ټولنه کې خو هغه ډېر څه دي. کمال ته لږ یو دقیقه وخت راکړئ، زه امریکې ته لاړم. په امریکا کې د امریکا د دوستانو ټولنه چې دا ډېر 300 کلن تاریخ لري، د دوی دعوت راته راکړه، د دوی دفتر ته لاړم. هلته چې بیا د دوی دفتر نه لیدنه کوله، د دوی د فرهنګي برخه کې داسې لوی سالون و، په دې کې په دې سالون په منځ کې دغه د پینرو څلور چوکاټه دغه را ځوړم دوه چې مخامخ ورتللو، نو د ترکینګ عکسونه ولیدل. نو ما فکر وکړ چې دا خو د دوی یو د عدم تشدد هیرو دی، دا ته باندې د عکس وي. خو د چوکاټ خوا کې چې تېرېدلو نو د نانسل منډیل عکس مې ولیده، او د هغه سجره مې ولیده، هغه خلاصه بیوګرافي مې ولیدله. د بل طرف ته چې ته نه تېرېدلو چې دا بل طرف نه وکاته، د ګراندي عکس مې ولیده، د هغه سجره مې ولیده. دا څلورم طرف چې زما نه پناه و، نو هغې ته راتاو شوم. هلته ما د غفار خان عکس ولیدلو، او د هغه بیوګرافي مې ولیدله. ډېر زیات هغه صحنه ما ته یو بل قسم ته، او زما سره یو بل ښه ملګری په دغه سفر کې را سره و. نو بیا چې کله د دوی نه ما پوښتنه وکړه چې د غفار خان دغه تاسو څنګه د دوی ویل چې دا خو هغه څوک دي چې په نړۍ کې څلور د عدم تشدد قهرمانان دي، او بل دا دی چې د غفار خان په نوم باندې موږ د ماسترۍ دغه لرو، د سبجیکټ لرو په امریکا په تعلیمي نصاب کې. خو هغه دا هم ورسره وویل چې پاکستان د دې کوشش کوي چې دغه نصاب د امریکې د دغه سبجیکټ وباسي، خو موږ تر اوسه پورې دې کې ماسکه نه ده کړې.
مننه.
د غفار خان د عدم تشدد په دغه خلکو ګټې پورته کړي دي، خو دا چې زموږ په قوم کې پیدا شوی موږ سره قدر نشته دی. موږ تر اوسه پورې د هغه د لارې پر پیروان نه یو ګرځېدلي، او د هغه قدر تر اوسه پورې
مننه لال صاحب. یعنی ستاسو په باور عقیدې بدلې شوې دي، او خلک کېدای شي په دغو عدم تشدد په ایدیا او مفکورو کې سره یو لاس شي. ډیره مننه. خبرونه غزو د یوې خبرتیا نه وروسته.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي چاپو کې خبرونه روانه ده. میلمانه به نور نوی میلمانه به هم ولرو، او اوریدونکي لاند راخلو. شمیرې دي 0500 د افغانستان نه، البته 0500 225 0500 993 543، بهر نه 0024 42 0245 501. مهرباني وکړئ که کوم اوریدونکي لروي، فکر کوم او لروی یو اوریدون کې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. لاند په عدم تشدد راته وغږیږئ.
الله یقصال را جمهور شه زه کو سایل کناله د کناله دغه تاسو سره تماس کې وتا سلام منو ته سلامونه مې ګلو ورکوم.
وعلیکم مهرباني.
زما پښتنه نظر کې زه څه دې مېرمانو نه چې دا تاریخ کال وشول، او په دې کې قسم قسم لیډران رهبران دې افغانستان کې تیر شول او رااله تیرې دي. ایا دیو کې وری د سیاست نه پیدا کیږي چې د دینور خلکو د صبر او د سلینا ګټه واخلي او پیدا واخلي په هغه عمل کې، یا د نور زړه تګناري نه، په دې معنی چې ځکه د افغانستان یو مظلوم ملت دی او څلوېخ کال پورې کې وسه نو ولی تو اوس په قطر کې خبر روان دی او دلته دغه چې مرګ مردان روان دی، آیا د دې خبر نه فائده به چیا راځي؟
ولې د نورو زغم موږ نه کاپي کوو نه راخلو؟ ډېره مننه کلان وغږیږو، ډېره اورېدونکي به واخیستلی شي کور ودان. ډېره مننه بل اورېدونکي مهرباني وکړه. قطر برخه ده، ځکه چې قطر کې خبرې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي. ستاسو له نظره تاوتریخوالی د پای ته رسیدو لپاره دغه ښه لار ده، نورې لارې شته، څه باید وشي؟
بله، دغه لاره د عدم تشدد دپاره ښه لاره ده، د مذاکرې لاره چې ټوله کارونه او مشکلاتونه د مذاکرې د لارې نه حلېږي. او دوه خلک دوه کلیوال چې جنګ کوي، بیا چې څوک راځي مذاکرې ته غیر مذاکره وکړي، نو هغه نه بیا خپل په ځای درېږي، بالا سوله کې اوربان کې. نو مونږ اول غوښتنه داره چې باید اوربان وشي، خو پس له هغه دا دغه چې راغلی دي مذاکراتي ټیمونه د طالبانو ورونو څخمو دغه خواسته او دغه مخواهش دی چې ولی سولې ته لبی کوی، بالا افغانان مړه نه کړي، که واقعا دوی افغانان دي، د افغانستان د خلکو دپاره مبارزه کوي او د افغانانو دپاره مبارزه کوي، د خپل سولې د سرپرسل کې وسط ته ورسي.
ډېره مننه، نظرم راغی، مننه. سوله دې وشي، اور دې بند شي، چې افغانان آرامه شي. کور ودان یو اورېدونکی بله مورو، مهرباني وکړي.
السلام علیکم سر مستر روتن یشه
خیر مناسب شه مهربانی
شکر ویره پر چه خدمه ما بس میزان مرتول بندی ما
بس اورو مهربانی وک
اورو رداغه پولیس پنځه ورځې کې په چرخی کې اتصال شوی د اساس رسنی به خنه علی الګول لا اساس منه په خاطر ځخ پر د کوی د بندیان دی اتصال مبارکه دا اوسه د ساس فرما کان د ازما ځغه ماوري
لاندرا ته ویل شي چې تاسو ولې زندان ته اچول شوي سی؟ خپله تاسو ولې بندي یاست؟
زندان ته خدای دې چا چې سی، خو څوک په یو چا په متهم د ښکاره حکومت چې سره سره باندې نه مانم چې په یو چا باندې متهم تور ولې دې دغه په تور راوړي پښتنه او نسته
چې یعنی بې ګناه یاست؟
شل کال نو بې ګناه شتار اسکاله شل کال کید ورکول کیږي، دا د دې پښتنه وي چې
څه
چا یو چا ګناه کړی، جرمه کړی دی، هغه خو بند کړی، دا د خپل حق حقوق خو باید ورکړي. نو دا څه حکومت دی د سرنوشت د خپل وختونه پوره دی نه لکول کیږي د خلکو د ترکید څوک شپږ میاشتې وخت اغوښته دی، څوک کال اغوښته دی، سرنوشت
نظرم راغی کور ودان ژوندۍ وسی، ځکه چې خبرونه په خلاصې دوده تاسو له زندان نه زنګ وهاله او وای چې بې ګناه یاست او تاسو ملګرو احتساب کړي او باید غږم پورته شي. د ازادۍ چپو کې خبرونه روانه ده. نن پکې د عدم تشدد یا نه تاوتریخوالی د نړیوالې ورځې په تړاو په افغانستان کې د تشدد پر لاملونو او د پای ته رسیدو پر لارو چارو غږیږو. تر اوسه مو د تشدد تعریف او نور اړوند مسایل وڅېړل. د ګاندی او خان عبدالغفار خان په تګلارو یو څه رڼا واچول شو. اوس به وګورو چې د افغان اوږده تاوتریخوالی د پای ته رسولو لپاره داسې نړیوال مناسبتونه څومره مهم دي. مخکې مې اعلان کړی و چې زموږ یو شمېر میلمانه په اوله برخه کې را سره دی، یو شمېر به اوس را سره وي. عبدالودود صدیقي د سولې د ولسی مجمع په نامه د یوې ټولنې د مشرتابه غړی دی چې دوی له فکري پلوه له طالبانو سره خواخوږي لري. صدیقي صاحب، ستړي مشئ، د تشدد په اړه فکر کوئ د طالبانو دریځ څه دی؟ غندي که باور یې دا دی چې حق په زور اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو تاسو ته سلامونه ویم، دیدم کاوریدون که هر څوک چې دی محترم از خو مختصر شکل در سویم چې موږ خواخو گیری هغه چایو چې غد حق طرفداران دي، څوک چې حق دلته حق وي او په حق باندې ولار وي، په حق سرګ نه پټي وي، هغه دې موږ خواخ کی چې
او راځي هغه تعریف ته بنوزو. موږ دا مشخص کړو
دغه موضوع در سویم. اصل په افغانستان کې تشدد چې جوړ کړای دی، د تشدد بعد عامل و پیژندل شي. عامل چې ورک شو، کله چې سای ډاکټر ته ورشه غل لابراتوار ته لیږي، هلته معاینه کوي چې څه مشکل دی په افغانستان کې. باید موږ تاسو مشکل تعریف کړو چې مشکل دغه دی چې موږ ته خارجیانو مشکل جوړ کړی، درغلي وطن نیولی، اشغال کړی، یرغلګر دي، موږ وطن کې مشکلات جوړ کړي دي، جنګونه جوړ کړي دي، خلک یې تباه کړي، د خلکو کورونه لوټ کړي.
راځئ له دې ګورئ نه، که تاسو داسې وکړئ بیا نه کېږي. داسې به وکړو چې ل تبلیغ نه د خبرونه په جریان کې کار نه خلو ما پښتنه مشخصه دا وای چې د طالبانو دریز د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په برخه کې څه ده سبا د نه تاوتریخوالي عدم تشدد نړیواله ورځ ده په افغانستان کې څلويخ کال حد اقل کېږي چې وسلوال تشدد روان دي طالبان برخه ده دوی په عدم تشدد باور لري کنه
دوی بالکل طالبانو ته موږ په صراحت تصویه یو د طالبانو دغه عقیده ده چې باید تشدد ده چې یو کس باید ضایع نه شي یو کس ته باید تکلیف ونه رسي او دا اوسلام
او دا اوس چې مري دا څنګه دي د دې ګناه د چا په غاړه راځي یا د دې مسؤلیت د چا په غاړه راځي
یو خبره شوه سرتاري هغه شو چې امري مغه امریکایي چې عوامل جوړ کړی دي زمينه مسایله کړی دا د ملک اور بل کړی کنه
نه خو بیا افغانان پښتنه کوي چې کتاس امریکایان پړه بولی لکه تاسو چې ویل چې بهرنیان راغلي داسې کړی طالبان نه امریکایانو روغه لري سوله لري هغه سره نه جنگي جګړه اوس په افغانانو ده د دې ته دلیل درلودل شي
ګوره دا بلده امریکایانو ځان کیناره کو افغانان مخه تکل د حکومت مخه تکل طالبانو سره د چې دوی ته مذاکرات کول ولې دا خبر لکه وطرح کوله چې تاسو به د حکومت سره څه تعامل باندې سره کوم خبرې کوي او څه قسم تعامل باندې د سو کوي دوی خپل ځان وسم څنګه تکو یعنی خپل ور باندې سره وکړو تفاهم یو سره وکړه حکومت یو سره پری خود په میدان کې خدای کار هم امریکایانو او خارجیانو کو محترم
یعنی باورم دا دی چې که په داسې حال کې چې هغه وخت کې چې امریکایانو دوی سره غږېدل طالبان د دوی ټینګار دا و چې موږ حکومت په رسمیت نه پیژنو تر اوسه هم وایي بله خوا یعنی زموږ مقابل کې امریکایان دي هم هغوی سره غږېږو دریض همدا و هم د دې خاطر امریکایان ور سره خبرو ته کېناستل
نو دا خبره تو امریکایان چې کیناستل په امریکا داس لازم وشه د خپل ملګري د خپل ملګري غم په هغه وخت کې خوړل دی خدای د امریکایانو د خارجانو لوی تر وطن و چې خپل تفاهم وکړ او دلته د جنگ میدان ګرم وساتو امریکایان خو په دې پوهېدل چې کله سوي چې موږ روغه جوړې د خلکو سره وکړو باید دغه خلکو د دغه حکومت یاد د کابل اداره چارت تاسو ورته وي دغه سره هم باید د معاملات موږ په نظر لاندې ونیسو یو مشکل ته لري د حل و ګورو او دوته داس مشکل دغه مشکل ته باید پاتې کای مو کیږي ځکه دا خلک ورس درګیږي امریکایان خو په دې پیدل چې طالبان خود د دولت سره د اوسنه ادارې ته جنگ کړه خو مثلا حقیقت وو په لحاظ دوی ته لازمه او دوی ته لازمه و چې ګوم وخت کې دا غم هم خپل لوش لکه د خپل غم چې خوړه دا بعد هم داس خپل لري
اوس په دې یعنی خبرونه وګدو کې غږیګو مسله زمونږ عدم تشدد دی او کوشش کوو چې د مصالحې د عالی شورا ویان خاغله خوزون هم چې په دوحه کې دی او د خبرو لمنځه بم کېدی شنو اطلاعات ولري سره وصل کو ترغو پورې زما بل پښتنه له تاسو نه دا د کسام تاسو مخامخ د طالبانو غړي نه اصل کومه چې پایل کې ول خوخوګي ور سره لري او دلیل هم تاسو ول چې حق او نه حق چې پاغي باندې نه غږی راته وایس چې د طالبانو له خوا د تشدد غزیدل یعنی تشدد دوه خواوی لري حکومت هم پکې دی هم پکې دی خو ول کېږي چې کدی و دراوه حکومت هم درې ځکه حکومت سوزله دا ویلي د دوی لپاره د دوی استدلال تاسو ته په خپل د طالبانو د یو خواخوږي په توګه د منول دی
او خبره ده چې دا چون بش صاحب کله چې طالبان اوربند اعلان کړ یا مخکې دوه ور وشو هغه اوربند هغه د دې لپاره چې طالبان خپل خواخوږي وښو چې اوربند کړی شو دا چې اوس حکومت ډېر اصرار په اوربند کولو کې څه دی یلا دغه د حکومت ساخلی ځان منظم کیوی او ځان ته مشروعیت بده
برعکس ته ویل کیږي چې طالبان او هغه اوربند دی لپاره وکړه او چې ځان هوسا کی او ځان پیوړی کی
نه طالبان د اوربند نو کوچ ملت ته وخی چې موږ یانه د ملت په بابه باندې ښه نظر لرو موږ د کار هم کړای شو دوته هم حاضر دی شو دا چې حکومت د شای ډیر اصرار کول ډیر اوربند غاړي ای دوی له دغه چې حکومت ځان تجهیزوي ځان صفاکیوي ځان پاکیوي ځان لپاره ساخلی طالبان خو کده چې شیدې د اوربند وکړه اول ملت ورته د جنگي قومندان ورته چې اوس تاسو د اوربند د خلک سره کوي په کوم لحاظ اوسو کو مو قرباني ورکې
په دغه اساسي پښتنه ده راځي چې تاسو اجازه خوزون صاحب د مصالح د عالی شورا ویان فریدون خوزون له دوه نه سره ملګری ده خوزون صاحب ستړي مشه فکر کوي یعنی یو استدلال دا ده چې حکومت او تاریخواله نه درې نو ځکه طالبان غزایی که په یو اړخیز ډول حکومت دا تاریخواله درول البته زمونږ تاسو د خبرونه پیل کینې وې زمونږ پلمه د عدم تشدد یا نه تاریخواله نړیواله ورځ د چسبان منځل کیږي په همدغه پلمه په تشدد او عوامل یو غږیګو څنګه و درول شي په دې غږیګو فکر کوي حکومت یې ولې نه دري
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو او تاسو د بحث کډنوالو او اوریدونکو ته ما مخکې د دوستانو تفسیری نه دی اوریدلی هغه څه مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا د دې غوښتون کوي دی، د افغانستان خلک د دې غوښتون کوي دی چې او دا کوم ټیم چې اوس په دوحه کې حاضر دی دا د افغانستان د خلکو پاس از ولې دلته حاضر دی او کوشش دا دی چې مونږ اوربند ته او یو زمينه مساعده کړو. په دې معنی چې دا سمه ده چې طالبانو او افغان حکومت په اخترونو کې اوربند اعلان کوي چې د ټول افغانانو له هرکلی سره مخ شو. اساسي مسله د جنگ او د جګړې توقف ته چې دا باید وشي. متاسفانه تر اوسه هم دغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی او لامل هم دا دی چې تر اوسه مونږ په دوحه کې په مذاکراتو په اصول کې بحث کوو. اما د دې لپاره چې دغه پروسه د خلکو لپاره با اعتبار شي، د خلکو باور پی زیات شي، دا مهمه ده چې دواړه طرفونو باید اوربند اعلان کړی وای، د اورکام اعلان کړی وای او د جګړه متوقف شوی وای. اوس متاسفانه چې کله چې مذاکرات شروع شول په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی او کوشش دا کیږي چې د جګړې للارې د مذاکرات په میز کې که هدف دا وي چې ډېر امتیاز ترلاسه شي زه فکر کوم دا به تېروتنه
وي. دلته صدیقي صاحب را سره و د طالبانو خواخوږی دی، غړی یې نه دی، اما دی وایي چې قومندانان یې وایي چې که تاسې اوربند کوئ دا زموږ قربانۍ څه کېږي. هلته چې تاسې دوحه کې اسئ د دې سیاسي مشران څه وایي؟ منطق همدغه دی.
زه فکر کوم چې دلته خو تر اوسه موږ په دې اړه مستقیم له طالبانو سره نه یو غږېدلي، سره دې چې دا زمونږ غوښتنه ده، خو ځکه چې مونږ په توافق داسې شوی دی چې لومړی باید کاري اصول معلوم کړو، له هغې وروسته په اجنډا باندې توافق وشي او بیا په اجنډا په بخش بخش د اجنډا باندې بیا مونږ بحث وکړو. زمونږ له اړخه یوه غوښتنه چې معلومه ده، مونږ په کابل کې هم چې مونږ راتلو په هماغه ورځ مونږ خپل نظر اعلان کړي چې لومړنۍ غوښتنه زمونږ دا ده چې اوربند وشي. متاسفانه طالبان له دې ویره لري او طالبان نه حاضریږي چې اوربند ته غاړه کېږدي. اوربند افغانانو خل د پاره دی. زه فکر کوم چې له دې څخه باید ویره نه اوسي، ځکه که موږ د سولې اراده لرو نو بیا په جګړې باندې تمرکز ډیر نه دی په کار، ډیر تمرکز په سولې باید وشي. او تاسو ولیدل چې د افتتاح په مراسمو کې شلو د بهرنیو چارو وزیرانو د هیوادونو او د ملګرو ملتونو د ناټو د سرمنشي په ګډون چې هغوی وینا وکړه، هغوی له اوربند څخه هرکلی وکړي او د اوربند باندې ټینګار وکړي. معنا دا چې دنیا هم اوربند غواړي او افغانان خو یې له پخوا غواړي. اوس زه فکر کوم چې په دغسې یو فرصت کې چې اوس موږ د مذاکراتو په جریان کې جنگ نه باید ډیر شوی وای. متاسفانه چې اوس جنگ ډیر شو، تلفات لوړ شو، او دا که هدف دا وي چې امتیاز ترلاسه شي خدای اشتباه ده، او که هدف دا وي چې خپل جنگیالیو ته مورال ورکړل شي چې د جګړې لیکي خوشی نه کی، زه فکر کوم دا بیا به اعتمادي د خپل سربازانو یا د جنگیالیو
نور بیا وای چې خبرې هم پم دې پلما اوګدی جوړجاړی ته ځان نه رسی چې هغه وخت راورسیږي چې ټول بهرني ځواکونه په یو څو میاشتو کې وځي، نو دوی به بیا د تشدد په کارولو، د زور په کارولو واک ترلاسه کړي. ستاسې معلومات څه دي؟ د دوی سیاسي مشران قومندانان هم دغسې واقع ده لري؟
بسنه غواړم مخکې چې په دې خبرو باندې بحث وسو کوم یو وړه کلمه مخکې عرض کوم. د هیئت چې سفیران تللی دی دا تقریبا د اطفال نه جوړ دی، ډېر کسان یې اطفال دي، موی اطفال بودو، کشران دي.
نه کشران یې بلله شي مګر سپکاوی به نه کوو.
هغه په هر صورت هغه پرېږده، خوځون سره زه پېژنم، ښه سړی دی، مالیدلی دی، ناست یم. هر صورت باندې دغه ډېره نمایندګي د ملت هم نه کوه، دوی چې دومره کلکه دعوای دي. یوه خبر شو دوهم ټکی خبره په دې کې ده، جنبش صاحب د افغانستان که شاله ډیره عمیقه ده، ډیره ژوره ده، که دغه اوس دغه امریکا وغواړي چې په افغانستان کې آرامي راشي، په افغانستان کې صلح راشي، ثبات کېږي. نو دا په تاسو پوره اعتماد
څنګه راته ویل شي؟ څنګه که طالب جګړه نه درې امریکایي څنګه راوستي؟
زه به یو مثال درته پرون حقانی صاحب د دې سور خطوانه حقانی دوی ته خبر دوه هغه په قطر کې ناست و وشو کنه. دا خبره دا د حکومت کله خواخه حکومت جدا نو اجازه موسری کړ کی دي وشول کنه. پرون دی باندې نه خوشاول خلیزاد ورته چې باندې پرېږده
هغه چې پری خل کنه
نه نه هغه خو یعنی تاسو سرچپه وایې هغه خو په حکومت باندې ک زور دی ک نفوذ دی کار شی بوله په حکومت دی په طالب باندې راته وایې
ما ته خبر راته کوم طالب حاضر دی طالب را څومره معلومات ورو څومره روابط ورسلو ورو طالبان د ته حاضر دی طالبان د کارکا طالبان په دوه متحقین دی طالبان داسی وی چې کدا سی نیوی چې خدای مکړه نن ته ماته د صلح او د اوربند په خاطر مونږ غلای سبا شاته ته نور حالت وی نور مشکلاتی ورسته لکه اعلان شوی چې خارجان باید موزی خارجان باید اعلان وکړي چې موږ قطعی حکومت حکومت داسه نه دی هغه ویزه د کابل اداره بوله ما یو سړی وی چې جزره زده په مسلمانای کې شک وینم ته لوټه دمه وی هغه ویزه د حکومت په شکل به کنه ته جنم ته
نو منطقه هم دغه دی وبکه د دې لپاره چې وخت لګ پاتې دی په دغه برخه کې به ډیر نه پد خو منطقه هم دغه دی چې یو بل سره نه منی او یو د بل په وړاندې د تشدد نه کار اخیستل کیږي په لږ کې افغانان وجه کې
بخښنه وایم څو اشتراکان د وانس د مور رابطه د هغه داسې چې اصلا هم دوی په دغه په دور کم یا اوربند اصول باندې پوره معتقد نه دي د حکومت لوري ته معتقد نه دی یو دوی خپل نظرات زده ونکې دي خپل ما باندې کی هغه په یو خل دی یو قوي هيئت ناس یې اول تاخره دی دلته په هيئت ته جوړل بچوال د هيئت هغه تکوین او اندازې چې اغل ته ګډه وډه کله اغل ته دي خپل ما باندې کې نظرات مختلف دي دوی ما دی ورو د خپل ما باندې کې کی خپل نظرات منسجم کړو متفقانه طالبانو ته پیش کړو په اخلاص د کار ان شاء الله
سیدی رمنن خوازم صاحب راځي لاند اوس تیر شو خبرو ته ځینی ریپورتونه وو د خغلی عبد الله لخلی دوه خبری اژانسونو لکتر لګولی چې په دغه پروسیجری مسایل باندې طرز العمل باندې چې کوم اختلافونه او پغه کې حنفی فقه باندې هوکړه شوی ده تشریح راته کولی شو اول د خبره څومره سیدا او دویم دغه هوکړه شوی وی څنګه و هوکړه ده
زه مخکې دي چې اجازه راکوي په یو لاس ثانیو کې زه صدیقی صاحب سره خو ما زنه پیژنم ما لومړی ځل غږ واورېدو اما دلته بحث د لویو د کشرو د مشر نه دی چې څوک څومره عمر لري دلته بحث د منطق دی بحث د استدلال دی موږ خپل استدلال کوو طالبان خپل استدلال کوي په هیڅ وجه باندې د حیات د افغانستان د اسلامي جمهوریت یو غړی نشي پیدا کولای چې خلاف د بل حیات او د بل غړي نظر خبره وکړي ټول حیات منسجم منظم با دسپلینه با او موږ راغلي سولې ته یو سولې واړو احترام لرو متقابل احترام باندې باور لرو دا یو مسله او او د غهایت د افغانستان فرهنګي تنوع قومي تنوع د مذاهب تنوع دا ننداري ته خیده او کاملا دلته کار کوي په ځینو مواردو کې چې دوه موارد پاتې وو په دغه یو موارد چې تاسو اشاره ورته وکړه زه ډیر جزئیات ته نه ځم اما په دې باندې یو سفر مختک شوی دی او تقریبا چې دا مسله حل و بولی ځکه چې د دواړو طرفونو مؤمنه سره نه شوي چې په دې کې دا تصویب شي او دا مسله لکه څنګه چې مونږ غوښتي و هغه سه حل شوه ده هغه زمونږ په وړاندیز باندې او اوس یو مسله بل پاتې
لګي روخانه کې چې اوریدونکو ته معلومات وشي چې مشکل په دې و چې طالبان ویل چې بنسټ باید د پریکړو حنفي فقه وي لکه ترګه مونږ ته دغه اطلاعات راغلي او څنګه پریکړه وشو
په دې اړه اساسي قانون کاملا وضاحت لري او د مغه د اساسي قانون په مطابق باندې مغه
یعنی چې جعفری فقه به هم په اصول کې شامل وي
بله 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 هیڅ نو
او طالبانو دا ومنله
ما درته ویل چې نهایی فیصله اعلانو رسما چې د دواړو هیاتونو ترمنځ ناسته وشي او په فیصله کې شامل شي تر اوسه موږ دغه مرحله ته ځکه نه یو رسیدلي چې موږ یو مورد بلان پاتې چې په هغه باندې هم ناسته لرو چې دا مثلا حل شي بیا بل هغه ورسته د تماس ډول بحثونه البته په دې اړه دوام لري بیا بل هغه ورسته د دواړو طرفونو عمومي ناسته کې په عمومي ناسته کې به دا نهایی توافق کیږي بیا به په هغه باندې ګډه مصاحبه خبري یا بغدا مصاحبه جوړي
ډیر من نه یاسر سیدلی ښه یو دوه لاندې پښتني نور ملرم دوه غډونوال نه مهيله داده چلان نن جوابونه راته وای صدیقی صاحب ستاسو معلومات دنه تاسو ول چې د طالبانو لنوي ویان خاغلی نعیم سره رابطه لري کې د دوی نه موریدلی یا نور معلومات دوی سوي د دوی ټینګار ولې په حنفي فقه باندې وو او ولې د جعفری فقه چې د ټولنې و برخه جوړی دای له پام غورځول غوښتل
جنبش صاحب خبره دا غږه چې په افغانستان کې په هر وخت کې تاسو ورودلی وي په ټول انتخاباتو کې یا رفرندومونه چې دي هر شي چې دي په اکثریت باندې خلک فیصله کوي اکثریت ته باندې وړوي تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې موږ د سړي چې موږ مخالف د جعفری فقی خبره ده دغه درته کړ چې په افغانستان کې هر ځای کې ور جمهور انتخابي یا مشر زین انتخابي انتخابات کې
سلو کې تاسو خپل وایي چې 100% حنفي دي 100% جعفری دي خپل به دا سوال تاسو ته حل شي خپل
کوی خو کې یو مې خو حق خو باید وساتل شي نه د تا او تریخوالي د کرمول یو لارداده چې د ټولو ته خپل حق ورکړي
نو دا ځکه هر چاته حق ورکاوي دا ځکه هر چاته حق ورکاوي خدا به تو ورته اوس ټول عمر دې د خلکو حق به نه کوي کې دې چا کول ورکړي
یعنی فکر په افغانستان کې یو يهود پاتې دی فکر کوي هغه د افغان په توګه حق نه لري چې دا غ مذهب ته درناوي وشي کلتور
تاسو دا څه چې بعد په يهودیت هم فیصله وشي په بجوسیات هم وشي په هندو کې هم بعد هندوان په محکمه کې کېني یعنی تاسو مطلب دا شایلی
او اساسي پښتنه دا ده چې ولې ټول پریکړه باید د مذهب لمخې وشي دا هم دغه ولې د قانون لمخې ونه شي
خو خبره دا غدا چې مو مخکې درته چې حد اکثریت سای انتخابي وی چې اکثریت هر څوک وي همغه احمد قابل د اعتماد دی موږ ته رائے ورکی په موږ باندې فیصله وشي او موږ باید خلکو ته تشریح شي همغه باید خلک ومني خلک باید ومني
ډیره مننه او خوزم صاحب یو ورسې پښتنه مل تاسو نه دا د معلومات را تر کوي چې ویل کیږي د امریکا د بهرنیو چارو ځنګړ استاد زلمی خلیلزاد سیمته درغله در رسیدله یا در رسیدون کده تاسو بخپله راته وایس د په دغه پړاو کې د درتلو علت څه وو یعنی کومه داسې موضوع چې به خلیلزاد نشو غوڅیدله
خلیلزاد خو د ډاکټر زلمی خلیلزاد خو خپل سفر لري سیمته او هغه د سفر مخه په چټ کې کړی دی روخانه کړی دی چې دا په اقتصادي او د سول نو وروسته فرصتونو په ځینو نور مسایل خبره کوي طبيعي ده چې دلته به له دواړو حياتونو سره مګوري او ټاکل شوی چې بیگانه وخت دی راورسی تر اوسه موږ سره کوم رسمي تماس نه دی نیول شوی چې دا څه وخت د حيات دواړو حياتونو سره مجلس لري یا په جلا جلا ډول یا مشترک اما مهمه دا ده چې هغه مسله چې صدیقی صاحب ورته یاد وکړه هغه په دغه شکل نه ده دا معلومات درست نه دي په دا کوم اختلاف چې پیدا شوی دی د دې هغه اساس دا دی هر کله چې په مذاکراتو کې دلته په دوحه کې په مذاکراتو کې یو اختلافي دینی مسله پیدا کیږي هغه به د حنفي فقه لمخي حل کیږي یعنی دا د نړۍ شپه افغانستان کې په محاکمه کې کوم فیصله کیږي یا څنګه کیږي د دې اغه اساس د فیصله او د اساس د مشکل دلته ده دلته اوس مدر تمخ کیږي چې دا مسله تقریبا د سیال شوې ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوی چې کوم ډول وړاندیز کړایو زه امیدوارم چې دا نهایی شي او لغیر رسما اعلان شي
ډیره مننه فریدون خوزون صاحب چې تاسو له دوهین را سره وی عبد الودود صدیقی صاحب دغه راز له دوی نه وړاندې مشتاق رحیم صاحب او لال ګل لال صاحب خبرونه کې را سره ملمنو ټولو ته کور ودانه وایم د ازادۍ چپو کې د خبرونه بل برخه په دریجه بدله ل ظریف نظر سره هغه به ورسته ادامه کوي په تخنیکی برخه کې مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراکه کور ودانه وایم زه هم داوود جون بشم تربل خبرونه چې بیا اساسي چوپړ تر اعظم خدای پامانی در سره کوم په مخموخه
دا چې پټول پښتنو د ځان نگران دی سمره خست افغانستان دی وی ګران دی سمره خست افغانستان دی شان د ګلونو چې پرتې پور بل دا خاور د کابل دا خاور د کابل څوکړي پښتنو ظلمو پټو کې بل پبل دا خاور د کابل دا خاور د کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بل دا خاور د کابل دا خاور د کابل ش چغلی سے پورته کی گی دارنائی دا چار گل دا دا خاور دا کابل دا پشان دا گلنو چی پرتے پور بل دا دا خاور دا کابل دا دا خاور دا کابل پٹولو پختنو دزان گران دے سمرخ افغانستان دے